شي دا مشال ریډیو ده یوی بجی د دې رواني غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه ونې کیلی و منی. امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم سرورزنی سفر د دې رواني خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه مو هم درلا غوره کړي. د خبرونه په ورستۍ نیمه کې به د بی خبرونه د باختر ستوري د باز محمد عابد سره واوري. فاول خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکی وای په افغانستان کې صلح او ثبات د خبرو له لارې پرتګ کې دی شي. افغان چارواکی وای لاغو کسانو سره به صلح کوي چې د دولت شرطونه ومني او نن په یوکرین کې د ځایي حکومتونو لپاره رای اچول کیږي. اوسته خبرونه تفصیل. په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای چې امریکا او پاکستان په دې سلا شوي دي چې د افغانستان مسالې حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. سرتاج عزیز دا خبرې تېر ورځ په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیابه وه. وزیر اعظم هلته له امریکایي چارواکو سره د ایټمي پروګرام، حقاني شبکې، امنیت، افغانستان، هند او دغسې په نورو چارو خبرې کړې دي. سرتاج عزیز
دیکھ بیا بل خبر دا وا چی اس پورے صرف سیکورٹی خبر کے دے اس ٹریڈ اور انویسٹمنٹ درم پا افغانستان حوالے سر منگم واڑو چل تک امن راشی منگم واڑو چی ڈائلاگ اوشی منگم واڑو چی بارڈر بہتر دوڑو طرف پدی خبر ہمارے اتفاق کو شو چی جن سر دا خبر نہ کلو نہ مانے بروانے کسے گفتگو شی او باغے من سیاسی حل روزی نو ہو بہتر ہے نو افغانستان گورنمنٹ واڑی نو منگم اسی ٹریڈ کو دوڑا.
سرتاج عزیز زیاتوي که افغان حکومت غواړي نو د پاکستان حکومت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات جوړولو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې یوازیني هدف یې په هیواد کې صلح او ثبات پر ځای کول دي او له هغو کسانو سره به صلح کوي چې د دولت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرېنښوده نو پر ضد به عملیاتو ته هم دوام ورکړي. هغه زیاتوي
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند،
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو.
سید ظفر هاشمی دا خبرې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته هغو څرګندونو وروسته وکړې چې نوموړي د امریکا د دورې پر مهال ویلي وو پاکستان نشي کولی چې په یو وخت کې وسله وال وژني او هم یې د مذاکراتو میز ته راولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران تور لګوي چې په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له تېرې سې مودې راهیسې د په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه کله د شناختي کارډ او کله په بل نوم تنګول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مشر او سینیټر سردار اعظم موسی خیل په دغه اړه بیا مشال ریډیو ته وویل چې له پښتنو سره داسې چلند بې ځایه او غلط دی او دا به په راتلونکي کې د کرکې یوه ډېره لویه ذریعه جوړه شي. افغان چارواکي وایي د فریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او د شنبې د ورځې په جګړه کې دولس وسلوال طالبانو وشلي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو یې یوه اندازه وسلې هم ترلاسه کړي دي. د جګړن رضایی په وینا وسلوال طالبان د غورماچ د ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ له ودانیو د غورماچ د بازار او د استوګنې د کورونو خوا ته په شا شوي خو شاوخوا مکنی ماینونه ځای پر ځای کړي ځکه افغان امنیتي سرتیری د ولسوالۍ د ودانۍ خوا ته ورو پرمختګ کوي. ښاغلي رضایي ډاډ څرګند کړ چې په نږدې وخت کې به د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. نیټو پرون ویلي دي دوی په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو په روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قوماندانۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي. د نیټو له دفتره پرین پخپرې شوې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو عمومي کومندان جنرل جان کیمبل له خولې ویل شوي دي باید شفاف او ریښتینی اوسو او د خپلې هرې تېروتنې په اړه باید حساب ورکړو. بلخوا امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې په یو روغتون د بمباري او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپرېدونکي راپور د څېړنو د دوام له کبله ځنډېدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کومندان جنرل جان کیمبل تر اوسه دا رپورټ نه دی چمتو کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په یوکرین کې د ځایي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. په داسې حال کې چې دا هیواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی، د انتخابات د غرب پلوه صدر پیټرو پوروشینکو د کمزوري اتحادي حکومت لپاره یوه ازموینه ګڼل کیږي. نن به د یوکرین خلک په ټول هیواد کې د ناظمانو او کونسلرانو منتخب کولو لپاره خپلې رایه چوي، خو په دې عمل کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د یوکرین ختیځي برخه او د روس لخوا ځان سره شامل کړل شوې کرایمیا سیمه نه ده شاملې. د ځایي انتخاباتي کمیشن د یو غړي په حواله چې په میریوپول کې اوس هم پولینګ سټیشنونه بندي ځکه چې د رای اچونې په دفترونو کې د ووټونو پاڼې تیاری شوي نه دي. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ یا سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شاپ کې وژل شوي دي. د فارس خبري ایجنس د رپورټ په حواله مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او خالی په ورځو په جګړو کې وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ په شام کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخواني ساتون کې وو. دا خبرینو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاریا نیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سرتا جدید وایي د امریکې د سفر پر مهال دواړو هیوادونو یو بل ته خپلې اندېښنې په ډاګه کړې.
کامیابی دا چې نیوکلیر والا سره نیٹورک والا سره او لشکر طیبہ والا سره دادی خدشات موږ خدشات ہندوستان بارے کیوں چې تاسو هغوی ته ہتھیار ورکوئ بیلنس زیاتوئ.
پاکستان ویلی افغانستان ترې د طالبانو په اړه بې ځایه غوښتنې کوي، خو افغان کارپو سید داود وایي
هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دي غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي.
د قومي اکشن پلان په نامه پښتانه تنګول کیږي.
قومي اکشن پلان یې راواخیست د شرګردانې لکو په سند او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان د مځکې خاوندان د اتیا او د سل کالو ووسی.
ادبي خپرونه د باختر ستوري به د باد محمد عابد سره واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ورودنی دوره سره تر رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي داوه کوي چې دغه دوره ډیره کامیابه ده. د چارواکو په خبره امریکا د پاکستان اندېښنو ته مثبت جواب ویلی دی. دا چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې وشوې د اسلام آباد ریاض مساخیل یې په اړه تفصیل راکوي.
تو خارجه چارو لپاره وزیر اعظم سلاکار ته سرتا جدید هغه وی چې کم خبره یا کما دوره ونو هغه کامیاب و. دغه د پاکستان خارجه وزارت هم د دې خبره بار بار خبر پانه د لار تصدیق کړي دي چې دغه دوره کې پاکستان کم اهداف په نظر کې نیولی وو او کم خبره غوښتل چې امریکا سره شریکی کړي. نو د هغه مثبت نتیجې راغلي دي او خبره ترې کامیابه او دوره کامیابه شوې ده. دغه رنګ د کارپوه هر څوک ځنې کارپوهان داسې هم دي چې هغې وایي چې دا دې دوره کې څه نیمګړتیا شته، خو زیاتره کارپوهان هم دې دورې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې دا ډېره کامیابه دوره. او هغې دا مثال ورکوي چې کله وزیر اعظم په دغه دوره روانېدو نو د هغې نه مخکې داسې ګنګوسې وې په پاکستان کې یا په بهر نړۍ کې چې ګنې د وزیر اعظم سره به د کم چې دلته کې په چمګاون کې د پاکستان کم حالات خرابېږي، نو د هغې په حوالې سره خاص کر د افغانستان په حوالې او پاکستان باندې فشار راځي. بیا چې کوم پاکستان سره جوهري وسله ده په هغې باندې به هم د کمولو دپاره امریکا به په پاکستان فشار راولي، خو هغه خبرې پکې ونه شوې. البته چې کومې د پاکستان د وزیر اعظم د امریکایي صدر سره دغه رنګ د نائب صدر سره د خارجه وزیر د دفاع وزیر او نورو چې کوم هلته کې مشرانو سره یې ملاقاتونه شوي دي په هغې کې په ښه ماحول کې خبرې شوي دي. لکه د امریکایي صدر سره د ملاقات وروسته چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده په هغې کې یو خو د پاکستان د طرفه چې کومې خبرې کېدې چې د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه به ورکوي، د را د مداخلت ثبوتونه به ورکوي، په د کنټرول په پوله باندې چې کوم حالات خراب دي او کومه د ډزبندۍ د لوزنامې خلاف ورزي کېږي هغه خبرې به راوچتې. نو په دغه ټولو باندې خبرې وشوې د امریکا د طرفه. په دغه خبر پاڼه چې کومه جاري شوې هغې کې ویل شوي دي چې باید دا دواړه ډلې پاکستان او هندوستان کې او د دې مسلو د خبرو اترو د لار یو حل روباسي. دغه رنګ د کشمیر د مسلې په حل باندې هم ټینګار شوی دی چې باید دا مسله هم حل شي. ورسره ورسره امریکا د پاکستان سره په توانایي، اقتصاد، دفاع، ساینس او ټیکنالوژي او دغه رنګ نورو ماحولیاتي بدلون کې دغه شانسانګو کې د مرستو چې کم دی نو هغه خپل هوډ څرګند کړی دی. بیا پاکستان هم ویلي دي چې کم د ضرب عذب کامیابی دي نو هغې ورته بیان کړی دغه رنګ د نیشنل ایکشن پلان. بیا پاکستان دا هم وایي چې د داعش وجود چې کوم دی نو هغه به هم په پاکستان کې نه پرېږدو. امریکا او پاکستان ژمنه وکړه چې په شریکه به د سیمې د امن دپاره داعش د نه راتلو دپاره به ټول کار کوي. دلته د لشکرې طیبه خلاف هم پاکستان خپل هوډ څرګند کړو چې کم ګوندونه یا کم خلک یا کمې ډلې هغه د ملګري ملتونو د قراردادونو د لاندې په هغې باندې پابندي ده نو دا د پاکستان ذمهواري ده چې په هغې باندې خلک وي که هغه ادارې که هغه تنظیمونه وي په هغې به بندیز لګوي، د هغې خلاف به کاروایي کوي. بیا په دې کې د لشکرې طیبه نوم هم راغی. نو دغه رنګ خبیا چې کوم سرتاجیز کمې خبرې وکړو چې کولیشن سپورټ فنډ کمې پیسې پاتې دي $70 کروڑ هغه به هم امریکا پاکستان ته.
بالکل.
نو په ریاض باندې دې ته ښه دور ویل کېږي.
بالکل. ریاض دغه د افغانستان د سولې او د امن په حواله باندې کمې خبرې چې دغه کېږي نو سوې پاکستانی چارواکي چې په دغه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ څه خبرې اترې شوې؟
دغه کومه چې د افغانستان د امنیت خبره ده پاکستان بیا بیا هم په دې خبره باندې ټینګار کوي چې د افغانستان چې کوم مذاکراتي عمل دی هغه د افغان حکومت او د افغان د خلکو د هغې په خوښه به کېږي. ورسره چې کله اوس چونکې دغه مذاکراتي عمل شروع شوی مو بیا په پاکستان کې د چین نه وروسته پاکستان کې هم د دې یو دور شوی او دویم دور بیا وځنډېدو نو پاکستان اوس هم وایي چې مونږ په دې کې د سهولتکار کردار ادا کولو ته تیار یو، خو خبره به افغانستان حکومت او افغان طالبان په خپل کې کله چې مونږ ته افغان حکومت وایي چې دوه ډلې تیاری دي او مذاکرات کول غواړي نو پاکستان تیار دی چې په دغه کې وکړي خپل کردار ادا کړي د سهولتکار. او ورسره ورسره د نړۍ نور ملکونه او چین او امریکا هغه هم په دې کې د مثبت کردار ادا کولو ته تیار دي او د دې ستایغه عمل ستاینه هم کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستاني وزیر اعظم سره په دې سفر کې مل د امنیتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکایي چارواکو سره یې هر اړخیزي او مثبتې خبرې اترې شوې دي. د نوموړي سره په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د نواز شریف دغه سفر څه لاسته راوړنې کړي. نو هغه وایي
ډېره کامیاب دوره وه. ولی صدیق ټولو نه غټه خبره دا وه چې د دوه کالو کې زموږ او د امریکې تعلقات چې بهتر شوي دي هغه کې مزید وسط اولو هغه کې مخکې اوچت نور اوچت کو نو هغه کې ضروري خبره دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم څه ډاوټس دي هغې ته نو هغه مونږ ایڈریس کو زموږ چې کوم دی هغه غایډ ایڈریس نو دا په دې کې کامیابی دا وه چې نیوکلیر والا سره قانونی نیٹورک والا سره او لشکر طیبہ والا سره دا دې خدشات زموږ خدشات د هندوستان باره کې وو چې تاسو هغې ته هتیار ورکوئ امبیلنس زیاتوئ اور یہ ہوسٹیلیٹی کئی اسی فائر وائلیشن اور روان دے خبر میں کئی تاسو جان سٹیٹمنٹ کو اوپر اچھا ہوئی دادر اور خبر ہے زمانہ منظور کے چلے علاق پکار دے سی فائر وائلیشن مانیٹرنگ پکار دے اور مجموعی طور پر دا دے لحاظ سر بیا تعلقات کے جو خاص پیغام دار ہے اس میں ملٹی ڈائمینشنل ملٹی فیسیٹڈ ڈیوریبل تعلقات دا ہو یا دا ہو دیکھ بیا بل خبر دا ہوا چاہیے اس وقت صرف سیکورٹی خبریں کہہ دیں اس ٹریڈ اور انویسٹمنٹ دریم په افغانستان حواله سره زموږ کنورجنس اف ویوز دی چې هلته کې ڈائلاگ پکار دے پیس پروسیس پکار دے اور بیٹر بارڈر مینجمنٹ پکار دے
تاسو نه کړی چې پاکستان په دې کې ډېر کمیټ کړل دی چې هغه کوم
کمیټ څه دی هغه زموږ پر تل جهاد دی هغه داسې خبر نیسه چې موږ نه غواړو موږ هم غواړو چې هلته کې امن راشي موږ هم غواړو چې ڈائلاگ وشي موږ هم غواړو چې بارډر بهتر شي
صحیح نو افغانستان د امن د طالبان سره خبرو په حق باندې پیس غوښتل
دی دا غوښتل نه فیصلہ کو افغانستان لگوڑ خود دوڑو طلب پر دے خبر ہمارے اتفاق کو شو کہ جنگ سے ردا خبر نہ حل کی کلو نمانے بروانے سے گفتگو شی ہو پاگے مان سے سیاسی حل روزی نہ ہو بہتر ہے کہ افغانستان گورنمنٹ واڑی نہ ہوں گا فیسلٹیٹ کو دوڑا بس پدے مانے اس وقت افغان اونڈ افغان ڈریون ڈائلاگ
پر پختنا تا سنا گڑا چھ زکہ ڈیر تنقید کہ ان کے خلق وہی چھ دا بدن و شریف پر اگرانی چھ دا ہر سے عملی کی پریکٹیکلی دا امپلیمنٹ کی زکہ ڈیر خبری دا فوز دا سیکیورٹی پر خلق کو بلا سکی وی او ہا
دا وقت سیکیورٹی لوں کو اختلافات نشتا بلے چھ نمو چھ موجودہ صورتحال دے غدا سے دے کہ اس لگا دہشت گردی مانے چھ مو کاروائی کڑے لگے کہ سیاسی قوتوں ہم شامل ہو فوج ہم شامل ہو لیکن دانوں چھ مو کڑی دی اگے نہ دی کڑی دغه شان تو سفر چ افغانستان میں سے کاروائی شے کہ دوڑے ہو دے شری نو اس دا وقت دا خبر نشتا چھ مو دا سے وعدے کرے چھ او پر کول نہ شو ان شاء اللہ تو
د سولے پر لو
یو نا سب درزو شو په بزغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نه نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به یې پوځي کاروایي هم جاري ساتي افغان چارواکي دا خبره تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر پر مهال وویل له طالبانو سره د سولې خبرې او د هغوی پر ضد عملیات په یو مهال نشي کېدی په اړه یې د اجمل تورمان دا راپور اورو
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازنی هدف په هیواد کې دننه او بهر د وی پایختی او بایزت سولې راوستل دي او د دې لپاره تل د سولې دروازې پرانیستې دي د جمهوری ریاست د وایم مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل
او افغانهایی که بخواهن شرایط ما را بپذیرن
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټو په خاطر جګړه ونه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل روسي سفر کې کړی دي نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینی برابرولو ته حاضر دی که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبري کنفرانس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي
زه فکر کوم چې دا مطلق او غولونکی خبره ده هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي همیش دوه خبرې شوې دي یا مذاکرات ته واسوي او یا دوی رخصت کی د خپل خاورنه او تاسو د خاورنه کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري ادبی خبرونه ماده دی روانه خبرونه پر وسته نیمای کی اوري. افغان چارواکی وایي د پاکستانی طالبانو لخوا افغان طالبانو سره د اتحاد او یووالي اعلان سنوي خبره نه ده. چارواکی زیاتوي چې له پخوا راهیسې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې خې پخې وي او یو بل سره همکاري کړې ده. د چارواکو په خبره دوی ځکه پر پاکستان غږ کړی چې تر هغه د هیچا دوستان نه دي او پکار ده چې پر ضد یې بې توپیره مبارزه وشي. په اړه یې د ناجیه صافی راپور اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بېلابېلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم دا زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. که دوی اعلان هم ونه کړي، معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. تنها تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، مونږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بېلابېلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنونکي اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوی وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغېزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملی شي، ډېر ممکن دی افغانستان ته نوې چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي، د دغه مسلې مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملی نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي. خو د دواړو ډلو ترمنځ د ائتلاف په اړه افغان طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړېږي او افغان څېړونکي وایي که چیرې د دغه کار مخه ونه نیول شي، ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، بلوچستان کې د پښتون ملت پالا پښتون ملي عوامي ګوند مشران وایي چې له تېرې څو مودې راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې له پښتنو سره د زور زیاتی او تنګولو پیښې کیږي. دوی وایي کله د شناختي کارډ په بانه او کله په بل نوم پښتون په بیا بیا تنګول کیږي. د دغه ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې ستونزه یې د پاکستان په سنټ کې هم پورته کړې او تر لوړ رتبه واکدارانو یې هم رسولې ده. نور تفصیل د نیاز مزاخیل په دې راپور کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه په لویه کچه تنګول کیږي.
دوی قومي اکشن پلان اعلان کوي چې موږ د شرګردانو خلاف د خو قومي اکشن پلان یې راواخ چې د شرګردان علاقو په سند او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان، د مځکې خاوندان، لاتیا او لسله کال اوسي زمینداران، تجاران، دکانداران، ریوران، د مزدوری والا، سټوډنټان، د یونیورسټي والا، بچان، د اسکول ګرد یې په مخه اخیستې دي. نیسي چې بیا پیسې ورکړي شل دېرش زره روپۍ، بیا نه دی غیر ملکي دی، بیا نه دی دهشتګرد دی، بیا نه دی بد سړی دی، شناخته کارډونه ورسره یې هغه ځین پرې کړي. دا رویه د پنجاب او د سند حکومت ته انتهایي زیاتوب کوي.
عثمان کاکړ په دغه اړه زیاته کړه،
که دا ملک پاکستان دی، پښتون په ټول ملک کې د روزګار حق ولري، د تګ و راتګ حق ولري، د جایداد اخیستلو حق ولري، د سر و مال د تحفظ حق ولري، د شناختي کارډ حق ولري. دا انتهایي غلط عمل کوي مرکزي حکومت، څه دې نوټس نه اخلي، بیا خاص کر د پنجاب حکومت کې، او دا په پښتانه کې د پنجاب خلاف سخت نفرت روان دی، خشنه روانه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مشر او سینیټر سردار اعظم مصفیل په دغه اړه وویل،
دا سالات دوی ته جوړ شوي دي، داسې یو شکل یې اخیستی دی چې چیرې سړی ویني ته افغان یې، نو د افغان په نامه باندې دوی د خلکو ګرفتاریانې کوي. نو دا افغان معنا ما خپله سینټ کې وویل، ما زه خپل افغان یم، افغان زموږ تاریخ دی، موږ ټول افغانان، موږ بیا په سینټ کې تیر که دا حالات وي بیا به د نفرت یو ډېر لوی ذریعه جوړ شي، یو ډېر لوی خلیج به جوړ شي په پاکستان کې.
سردار اعظم مسخیل زیاته کړه چې ستونزې د پاکستان او پنجاب تر لوړو واکدارانو رسولې ده.
دا کوم ګورنر جوړ شوی د فکر رجوانه صاحب دا له ما سره په سینټ کو، دا چې څه وخت په سینټ کې پر ده دا زر یې وسو، چیرمین سینټ دا زر یې پر وکړي چې ته د پنجاب ګورنر جوړ شي، بیا نو په دې لړ کې موږ پر دې باندې دوته کوم تبریکي ویله، په تبریکي کوم ورته وویل، مال په دې منصب زه ډېر خوشحاله یم، او دا هیله ساتم چې په پنجاب کې کوم پښتانه دي د هغو به ته خصوصا خیال ساتي. دا اند ریکارډ د پسند دا ما خپله ویلي.
یاد د وی سورځې مخکې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پښتنو تاجرانو له سیمې د ایستلو له سرکاري امر وروسته په دې وروستیو ورځو کې په ملک کې له پښتنو سره د زیاتوب او تنګولو ستونزه بیا د خلکو پر خلو راپورته شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نیاز مساخیل راپور مو اوریدو چې پکې په دې موضوع خبرې شوې چې په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه تنګول کیږي. تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي په پاکستان کې د امنیتي مسلو او د بهرنو چارو د پالیسۍ واک د پوز سره دی. یوازې پوز دا فیصله کوي چې د کوم هیواد سره څنګه او کله تعلقات ښه کړي او په کومو مسلو خبرې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې که څه هم جمهوري حکومت ته خو داسې معلومیږي چې اصل واک اختیار د پوز په لاس کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې تېرو ورځو کې د چین دوره وکړه او اوس امریکا ته لاړو چې دا شان د پاکستان او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د سیمې د امنیت په اړه یې هم له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. خو بلخوا که وکتل شي نو د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور پوځي چارواکي هم د مختلفو هیوادونو دورې کوي. جنرال راحیل شریف وروسته لاړو او په روانو میاشتو کې امریکا ته هم دوره کیدونکې ده. د دې ټایمز لیکي پوښتنه ادا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي څوک جوړوي، دا د پوز په لاس کې ده او کنه د ولسي حکومت تر کنټرول لاندې، او ولې پوځي مشران د نورو هیوادونو دورې کوي. ورسپانه لیکي په دې هر څه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې د پاکستان جغرافیه داسې ده چې په اړه ویل کیږي په دغه هیواد کې د پوز رول ډیر مهم وي. دویم په پاکستان کې هغه لټریچر دی چې وایي کشمیر د پاکستان د ملا تیر دی. په پاکستان کې د لومړۍ ورځې نه په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو کې دا ښودل کیږي چې کشمیر د پاکستان برخه ده، هند د پاکستان دښمن هیواد دی، او کله هم څه کیدای شي نو باید په دې اړه د پوز رول له پامه ونه غورځول شي. بلخوا داسې فکر هم جوړ شوی دی چې ولسي جمهوري حکومت غیر مناسبې فیصلې کړې دي او د دې جوګه نه دی چې د هیواد امنیت فیصلې وکړي، نو ځکه پوز دا اختیار لري چې د هیواد امنیت او خارجه پالیسي له زړه سره نږدې وساتي. په پاکستان کې بیا د ځینو خبرو د منلو لپاره د مذهب استعمال اهم کیږي، او د ډیرو هیوادونو لکه سعودي عرب، ترکیه او ایران سره ښه تعلقات پر دې خبره هم جوړوي چې دغه اسلامي هیوادونه دي. خو بیا دغه خبره د افغانستان په کیس کې نه خپلوي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د تلو مخکې او وروستو پوځي او استخباراتي مشرانو دورې دا ښکاره کوي چې یوازې د پاکستان پوز د دغه هیواد د مهمو فیصلو او خبرو واک لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز لپاره مای خپل همکارې انیس اجمل لورکو.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج اسیس وایي چې امریکا او پاکستان په دې صلاح شوي دي چې د افغانستان مسأله په جګړې نه بلکې د خبرو له لارې هواریدای شي. سرتاج اسیس تېره ورځ په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیابه وه. افغان چارواکي وایي چې یوازینی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر ځای کول دي او له هغو کسانو سره به صلح کوي چې د دولت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرې نه خوده نو پر ضد به یې عملیاتو ته هم دوام ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کېږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې له تېرې مودې راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه د شناخت کارډ او کله په بل نوم تنګول کېږي. افغان چارواکي وایي د فریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د مرکز ته بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی. د شنبې د ورځې په جګړه کې 200 وسلوال طالبان وژلي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو یوه اندازه وسلې هم ترلاسه کړې دي. نیټو پرون ویلي دي دوی په کندوز کې د بیپلو ډاکټرانو په روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندانۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي. نیټو دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي د دې هوا د انقلاب ساتونکي ګارډ دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. فارس خبري ایجنس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د جرمي او خالي پورسو په جګړه کې وژل شوي دي. نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کېږي په داسې حال کې چې دا هوا د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دي. د انتخابات د غرب پلوه صدر پترو پوروشنکو د کمزور اتحادي حکومت لپاره یوه آزموینه ګڼل
پاکستان کې د محرم چټیانې دي او د چټیانو پر مهال د پاکستان نه ورسپاڼې نه خپریږي. نو نن به تاسو ته د پاکستان نه د خپرو شو ورسپاڼو په اړه باندې کوم لیکنه نه دراورو، خو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د نیشن ورسپاڼې د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان د رول او د دغه هیواد لخوا افغان پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼې په پاکستان کې د صحافت او خبریالانو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورسپاڼه لیکي له بده مرغه د طالبانو جنګیالي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ سره او په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د یوې لاسپوسې یا پراکسي جګړې سره نیغ په نیغه تړاو لري. مقاله لیکي په سیمه کې موجوده حالات اترهګرې د یوې نوې لړۍ پیلېدو په لړ کې یو رښتینی ګواښ په ګوته کوي. ورسپاڼه لیکي جګړې یوازې په افغانستان کې زور نه دی اغېستې، بلکې د دې له وجې تر اوسه د پاکستان د قبایلي سیمو اولس ته هم زیان رسیږي. رسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې که پاکستان د خپلو پخوانیو حالاتو تجربو نه څه زده کړه نه کوي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان غواړي همدغسې په خرابو حالاتو کې پاتې شي. مقاله د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلو سره زیاتوي، پاکستان پخوا هم ځان ته مشکلات جوړ کړي دي خو اوس به ټول هیواد په دې کې خراب کړي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان باید په افغانستان پالیسۍ غور وکړي. مقاله پښتنې کولو سره لیکي د پاکستان وزیر اعظم داسې یوه ټولګندیزه غونډه نشي رابللی چې پکې هغه کسان هم شامل وي چې د افغانستان لپاره د دا هیواد پالیسۍ پر مخ وړلو کې رښتینی کردار لري چې افغان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. مقاله لیکي پاکستان د یوې نوې پالیسۍ سره تازه پیل کولی شي او پاکستانیانو ته د دې ضرورت نشته چې د افغانستان مسلې په برخه کې واشنگټن، لندن او یا پیرس ته ولاړ شي، بلکې د نوو او تازه فکرونو سره نیغ په نیغه کابل ته تللی شي. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼه لیکي د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د دوی یوه خبریاله د کوم بهر هیواد څخه اسلام آباد ته ورغله او د خبر لپاره یې په ولسي حکومت د امنیتي ادارو د اغېز په اړه څېړنې پیل کړې.
دغه خبریاله وای چې د سیړنو پر مهال یې ځینې کسانو جاسوسي کوله چې رستو ورته د یو وزیر لاړخه وویل شول چې که پر دغه خبرې کار کول پرې نه خودل نو له سختو نتیجو سره هم مخ کېدای شي. مقاله لیکي د خبریالانو د تحفظ اداره پر خبریالانو تشدد او د هغوی په جلاوطنې نظر ساتي. د یادې ادارې تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 55 خبریالان وژل شوي دي چې پکې 100% سړي په نښه کړل شوي دي. خو د مقالې په خبره دا ټول هر څه د پوره کیسې وضاحت نه کوي. مقاله د دغه خبریالې په حواله لیکي چې دی په خپلو همکارانو کې لسګونه هغو ښځینه خبریالانو سره خبرې کړې دي چې له بې ځایه تنګولو سره مخ شوي دي. په دغو ښځینه خبریالانو کې ځینو ته شخصي دړکې ورکول کېدې، ځینې د اسلامي سخت دریځه ډلو د ښې لاسي څانګو لخوا د دړکو سره مخ وي، او ځینې بیا د سیاستوالانو لخوا د ویرې ښکار وي چې سیاستوالان یې د شخصي دعوتونو لپاره راغواړي او بیا ترې ناجایزه غوښتنې کوي. ځینې ښځینه خبریالانې بیا د پولیسو د مافیا ډلو له وجې هم د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي. دا ټولې ښځینه خبریالانې د خپلو ایډیټرانو او همکارانو د غیر ذمهوارانه ردعمل شکایت هم کوي. مقاله د یوې ښځینه خبریالې مثال ورکولو سره لیکي چې یو وارې یوې ښځینه خبریالې د نیوز ورځپاڼې لپاره د جرمونو په اړه رپورټینګ کولو چې ورته په کراچۍ کې د سیاسي مافیا ډلو لخوا دړکې ورکول شروع شوې. دغې خبریالې د دې حالاتو شکایت خپل ایډیټر او همکارانو ته وکړ چې په ځواب کې ورته ایډیټر او همکارانو وویل دا ستا ګناه ده، ته ډېره جذباتي یې، دا خبر پرېږده. د یوې بلې خبریالې له خولې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې د رپورټ جوړولو په وخت د پاکستان جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا ورته واضحه هدایات ورکړل شوي وو چې په کوم خبر به کار کوي او په کوم نه.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکي. افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرل دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي دي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د عامو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي په دې اړه خبر کړي دي. بلخوا طالبانو دا رد کړی چې ګڼې وسلوالې د ترکمنستان خاورې ته اوړېدلي دي. پاړه نور له اجمل ان څخه اورو.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجینر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب یو ولسوالۍ سرحدي
انجینر احمد وایي خماب یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نه کړي، سو وکولی شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤل سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال د امو په سیند کې هغه ټاپو ته وختلي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بله بېلوي. فیضي زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته په شا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه ده. په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولی او هغه یې له دې موضوع خبر کړی. د ښاغلي فیضي په وینا ترکمنستان خپلې خاورې ته د وسلوالو د هر ډول اوښتو په وړاندې چمتووالی ښودلی او لازم تدابیر نیولی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤول ویل دا مهال وسلوال طالبان دوه انتخابه لري.
اگر نو تصمیم برای بگیرن چې بیاین تسلیم شون یک گزینه هست.
ښاغلی فیضي وایي که پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی. بل انتخاب یې د لمنځه تللو ځکه دی چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا لوژستیکي سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. دوی په حقیقت کې له یوې طبیعي محاصرې سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس د یو طالب بیان له خولې وایي چې وسلوال یې له پولې غاړه نه دی اوښتي. نوموړي زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي، څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګېږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک پر رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړی د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یوه غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله وویل. د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر قبایلی سیمې لیکوال او څېړنکار اسلم تاثیر افریدی د حمدا بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه د پېښور پوهنتون نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې. نوموړی وایي امیر حمدا خان شینواري په خپلو لیکنو کې انسانیت ته په هر څه اولیت ورکړی دی او ټوله شاعري د انسانیت سره د مینې درس ورکوي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري دا راپور رالیږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواري د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري. هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفې مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون خوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، مخلوق د خیګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی کل به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده. یقینا چې د مکلی سره وي یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري، نو هغې دغه شانتې پی ایچ ډی کولی شي. دلته داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواري د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته.
لکه د حمزه بابا د فلسفې نه چور چې کوم د مینه او محبت ته، دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی به کې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواري، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار.
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ په نیخ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې د باختر ستوري دا ادبي خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره لیکوال خبریال او ډېر تکړه شاعر باز محمد عابد برابروي نو راځئ چې د دې اونۍ دا خپرونه چې په تکراري بڼه درته وړاندې کوو واورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم په نننۍ خبرونه کې به د لور تحریک د پیلېدو په اړه ریپورت ولرو بیا به د ناول په اړه د وتلي لیکوال ډاکټر محب زغم د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به یو ډیپلوماسي غزل اورېدو ته تم شو لومړی ریپورت ترازو وتلی انزورګر امدولار باب دوو نه وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه د خزو د حقونو په پار د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې په لږ وخت کې په لږګونو رضاکارو مندل او تحریک ته یې عملی بڼه ورکړه نور حال په ریپورت کې درکوو پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انزورګر امدولار به په خپله فیسبوک پاڼه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی امدولار به پې راته وایي
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی پیل همدا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چې ته لور یې او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور د پیدا کی چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره د مور د حقوقو دپاره د لور حقوق د پاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړیو کسانو کې وم د نیک مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول ډوډۍ وخوړله بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل اکثره به هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی دا په اروایي لحاظ د ښځه په دې متکی کې
باوری به کی چې زم په د خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو، دغه مور به پاروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپله دغه روان شوي یا پیل شوي تحریک سره په خپله مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې هڅه به وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کوم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محب زغم سره لدی چې په مسلکي توګه طبي ډاکټر دی، خو د پښتو په معاصر داستاني ادبیاتو کې یو مطران نوم هم دی. درې د لنډو کیسو کتابونه او درې ناولونه یې لیکلي او خپاره کړي دي. نو نوموړي سره مو په افغانستان کې د خپرو شوو ناولونو په اړه خبرې په یوې مرکې کې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسې پام را اړوم.
ډاکټر صاحب، که څه هم په داستاني ادبیاتو کې خو ډېر ژانرونه راځي، خو کله چې هم د داستاني ادبیاتو خبره کېږي، د لوستونکي یا اوریدونکي ذهن لنډې کیسې او ناول ته اوړي. که په پیل کې د لنډې کیسې او د ناول په توپیر باندې د مشال راډیو اوریدونکو ته لږ ووایي مهرباني.
د لنډې کیسې او ناول عمده توپیر په لنډوالي او اوږدوالي کې دی. لنډه کیسه هماغسې چې د نامه یې ښکاري لنډه وي، البته دغه لنډوالی یوازې د حجم یا د کلماتو د شمیر په لحاظ نه وي. دلته د پیښو په لحاظ هم لنډه کیسه محدودې پیښې رانغاړي. کرکټرونه یا هغه کسان چې په کیسه کې یادیږي هغه هم محدود وي، کم وي، د ګوتو په شمار وي. او همدارنګه د کلماتو په لحاظ یا د لوستلو د وخت په لحاظ هغه کیسې دي چې ویل کېږي چې له 50 دقو تر نیم ساعت وخت پورې نیسي.
او کوم دغسې ناول باندې هم لږ رڼا واچوي.
ناول چې دی بیا اوږد دی، هم د حجم په لحاظ غټ دی، هم پیښې پکې ډېرې دي، هم کرکټرونه پکې زیات دي، او هم ممکن داسې مختلفې پیښې سره راونغاړي. یعنې په لنډه کیسه کې ټول فوکس یا ټوله توجه په یوې یا دو محدودو پیښو باندې، خو په ناول کې امکان لري داسې پیښې هم پکې وي چې لوستونکی فکر وکړي چې دا یو بل سره تړاو نه لري. یعنې د ناول لمن یو څه پراخه ده.
او په هنري لحاظ هماغسې تجسس تلوسه چې په لنډه کیسه کې وي په ناول کې هم ضروري ده.
تلوسه د هر تخلیقي اثر لپاره آب حیات دی. کچیر یو اثر تلوسه ونه لري، لوستونکی چې مازې یو دوه صفې ولولي پرېږدي. نو د لیکوال اصلي هدف باید دا وي چې د خپل اثر په لوستونکو باندې تر پایه پورې ولولي، او دا غیر له تلوسې په بل شي نه کیږي.
که اوس لنډه کیسه په ځای باندې پرېږدو او اوږدې کیسې ته راشو، یعنی ناول ته راشو، په افغانستان کې د ناول لیکونکي د ګوتو په شمار دي. تاسې د یو ناول لیکونکي او لوستونکي په توګه باندې چې کوم د مشرانو ناولونه، د شپون صاحب ناولونه مثلا تاسو لوستي، د نصیر احمد احمدي ناولونه مو لوستي، داسې به هم د ایمل پسرلي لوستی وي، تاسې چې لوستي دي د چا په ناول مو تنده ماته شوې ده؟
البته هر لیکوال خپل ځانګړی سبک لري. نصیر احمد احمدي د تصویري بیان استاد دی. دغه ناولونه دومره خوندور تصویرونه لري چې ټول ناول په سړي باندې ویني، ولی نور باندې په دې لحاظ هغه ډیر برلاسی دی. استاد پون چې دی بیا د نثر په برخه کې ډیر کمالونه لري او همدارنګه ایمل پسرلی او اجمل پسرلی دوی دواړه په کرکټرایزیشن کې ډیر تکړه دي. یعنې کرکټرونه داسې انځوروي چې د دوی زړه و ذهن و اروا ته ورننوځي او د دوی نفسیت ډیر ښه بیانوي. ځینې نور ناول لیکونکي دي چې بیا پیغام ته ډیر پام کوي او انساني پیغامونو ته ډیر اهمیت ورکوي. مثلا وږمه سبا عامر چې عدم تشدد او له انسان سره د مینې پیغامونه په ناولونو کې ډیر دي. نو دغسې هر ناول لیکونکی په یو خاص برخه کې خپل مقام لري، خپل اهمیت لري.
دا چې اوس په افغانستان کې پښتانه ناول لیکونکي کم دي، دغه ځوان لیکوال چې لنډې کیسې لیکي دی د کومو تدابیرو نه کار واخلي شي ناولونو ته مخه کړي؟
زه فکر کوم چې اول د لیکوال لپاره سوژه مهمه ده. که چیرې دوی داسې سوژه پیدا کړي چې په لنډو کیسو کې نه ځایږي، هغه باید ناول ورباندې ولیکل شي. او بله خبره دا ده چې که څوک ناولونه ډیر مطالعه کړي، بیا د ناول د لیکلو شوق هم ورپیدا کیږي، یو څه تخنیکونه یې ور زده کوي. نو که د لنډو کیسو لیکوال غواړي چې ناولونه ولیکي، یو خدا کار دی وکړي چې ناولونه ډیر مطالعه کړي او بل د تخیل د غځولو تمرین وکړي. لنډه کیسه کې تخیل ډیر لنډ وي، زر پای ته رسیږي، خو په ناول کې ډیر غځیږي. البته په مجموع کې که مبالغه ونه کوم، د شرقي او غربي لیکوالو یو عمده توپیر دا دی چې شرقي لیکوال کله چې تخیل غځوي منطقي اړخ ورنه لږ کمزوری کېږي. که مو پام شوی وي په افغاني تلویزیوني چینلونو کې هندي سیریالونه ډیر ښودل کېږي. دغه سیریالونه کله چې له شل دېرشو قسطونو نه اوړي، بیا ویني چې بې منطقي پکې اوج ته رسیږي. مګر غربي سیریالونه که وګوري که سل دوه سوه برخې مو لري، هیڅ شی سړی نه احساسوي چې هلته به منطق پکې نه وي. نو دا د فکر د روزلو مسله ده. فکر کوم چې په شرقي لیکوالو کې معمولا فکر دومره پوخ نه وي او په همدې خاطر کله چې تخیل غځوي بې منطقۍ ته لاره پیدا کیږي په تخلیق کې. نو دغه شي ته باید ډېر پام وکړي چې کله ناول لیکي باید منطقي اړخ ته ډېر پام وي.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر محب زغم سره به د ناول په اړه نوري خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس د همراز ارمان په دکلمه کې د هغه غزل ته تم کیږو.
زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، نیمګړی دی نیمګړی پروت دی لا تر سو ویده دی، او راغاړې نه وته پخلا نشو وین خندل، راغاړې نه وته پخلا نشو وین خندل، لکه د زیلې ماشوم خدای په لانجو بیده دی، او ګمان کوم خزان خور کړی صادر نه ټولوي، ګمان کوم خزان خور کړی صادر نه ټولوي، سپرلې مې سترګو ته راغلی په لیمو بیده دی، او چنچن نکری زمزمه چنار خبری نکری، چنچن نکری زمزمه چنار خبری نکری، گدر که غک نشتا پتم دمونگو بیده ده، امراز غزل که بشوخی و بلا شور به کوه، امراز غزل که بشوخی و بلا شور به کوه، اوش چه شور نکوی پرنگ ده خاپی رو بیده ده، اوس چې شور نکوي پرنګ د خاطرو ویده دی، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، نیمګړی دی نیمګړی پروت دی لا تر سو ویده دی.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو بې شک چې
ډېره سخته روانې تېره هر څه کوي
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.